ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلی ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د ښاغلي ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمن شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون اعلان وکړ هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنج شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایمې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسي خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کشو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمدد د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینه ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلنسکی ته شرح خلاص ووایي. تمه ده چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیس ټوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي دي. په پیغامونو کې د آیس ټوریست دو خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوی دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان شزو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړي. د شزو د بندیز لکبل د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. د حکومت څخه مدا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشران او علما سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
دوبو سیستم دل تنو ماش دا وبا د سین راوړلې وړې په مشکله په خرو باندې راوړلې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکاریو سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنی کړی دی. توماس ویس پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیاو په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری لیدنې کتنی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي توماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمیر افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي د غشانې د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې یې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د خوځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان وای تر هغه وخت چې پر طالبانو عملی فشارونه او بندیزونه زیات نشي تشي لیدنی کتنې پایلې نه ورکوي. د خوځو د حقونو فعال کریمه رحیمی
د می دونیم سال به مو کوم مدد نه خورت
بجز په تیر دونیم کلونو کې د غډل ناستې سم په درد و نه خړل شوې. برعکس مو په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شو تر هغه وخت چې دوی عملی فشارونه زیات نکړي او لخپلو صلاحیتونو استفاده و نکړي. نو دوی د غډل د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
ممشنه ماروس کی نتیجه بخش نیست.
د خوځو د حقونو یوې بلې فعال هم چې وې نه غختل نومي پر راپور کې پورشي ازادي راډیو ته وویل
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه د تیر دوو کلونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هغه دا چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یو غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې مؤثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي وو چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی لامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي زورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړي. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څوم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
آزادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلې سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنداو ته غځېدلې، سړک د موټرو له تګه ایستلې او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلې او خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لامل یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. آیاز شاداب:
دا چې غاخې ته غځېدلې سړک د تیرې شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپسې تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غځېدلې سړک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړې او خلکې ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سړک د 13 شپږ باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سړک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، څول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وایي چې په وټاپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سړکونه لتیګو او خټو پاک کړي او کوم ځینې چې خالی شوی وو هغه ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل:
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړي دي. او د مرور د کنډو دا پورته کوم سړک چې داغه 15 زیات خړونو کې بند وو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته دی. هغه ځینې مو مرور اور رغولي، او مرور ولسوالۍ په لاندې اواره کې هم سړکونه بند وو، کورونه تهدید سمخ کړي وو، موږ کورونه ته یو څه اندازه ملبه او د بورډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شوو سړکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالی او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شو زینو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس دو بامیان ته. د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاو کاروبار یې پیکه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي بل کور له شزینه غړیو سره بندي امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندي زورسته له تاګه ډډه کړی ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یو میاشت مخکې د بندي امیر ملي پارک د شزو پر تاګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیه نوید چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایع او دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې میرمنې منع وي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هیڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اید چې مخکې مو درلود اوس صفر ته رسېدلی. موږ خپل کارکوونکي کم کړه او اشپز مو هم ځواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه اونۍ د کار کولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه و. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبي دا، ټول دی میلیونو ځایونه چې موږ دې ځای ته بتلو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولې اوس لږ دا بندیزم څه بل د خوانه دینه چې زمونږ جیبونه هم خالی دي، نو خلک اوس کمه علاقه شوي دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وږي اسمبلی میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وږي په څلورمه نیټه په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې په تېرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولی چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او که چیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکوي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمني لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات له فریدي سیاله واوري.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر اتیا ډیر کسان نیول شوي دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته یې دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیولي دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د پوزیسون مشرانو له واک څخه د اوسني صدراعظم نیکولو پاشانیان د لرې کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. مظاهرچیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له وخت څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهرې د سپتمبر په 10 پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که مظاهرې همداسې روانې وي دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. دا راپورونو له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیمونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. د ارمنستان د صدراعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د نګورو کراباغ په لانجمنې سیمه کې په ارمني لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د می د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمنی لګکۍ وراته ګومني که چیرې دوی د نګورو کراباغ پریښودل غوره کړي. هغه زیاته کړه دا دومره پراخ میشتیدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره په نګورو کراباغ کې پاته کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو په نګورو کراباغ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغو ارمني لږکیو و نه ملاتړ غندلی دی. دا د اونۍ په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغې غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړمه ورځ د دواړو خواوو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز د سیمه چې له لستیزو راهیسې او کړکېچن سیمه بلل کیږي له وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کراباخ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو ماتماتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدی او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولای شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدلې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته پر رسیدو موسیقي بند کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګری واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تیروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کار ځای ته راځي. دای دا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګی رات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو ضد څاڅکو د نور کول او لامل غزن وهلای. نو موړی ل خپل راتلونکي څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه څاڅکو واکسینو نه خوړلو ما وای خراب کړای. خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم وو شرایط دې ته آمده نه وو چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر وو. زینې واکسین کړي دا می حال دی. اوس می راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کیږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات شوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدير عبدالبصير ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلي تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینی او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دی زیاتوي پخوا په غزني کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل سوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان دپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک اوبو اسانتیا برابر شوې. له دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند اوبه په مشکل اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګو سیمه چې له تیرو دوو لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوي افغاني کډواله بعد دي د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالی صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یاد ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یوه ژوره څا ویستلې، د اوبو ذخیره یې جوړه کړې او پایپونه غځولې چې ټول پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او په کونړ کې دې ته ورته نورې ګڼې پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤول شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه چې د شینکوړک شبکه، د شیګل او د اسمار د ډامبرو شبکه، یو د دغه شبکه د شانګر شبکه او یو د څوکۍ د کلینیک شبکه، دا 15 شبکې دا خود انیسی مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نورې شبکې لکه IMC یا ډاکار دیو ته چې کومې شبکې ورکړي دي نو هغه کوم دی خو پوره وانډره نو د نسب موږ سره ډېر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو سیدونکو په دې خوښ دي چې د څخلو اوبو څخه برخمن او لستون زو خلاص شول. دوه تنه ځایي اوسیدونکو عتیق الله او احمد الله
زموږ د ټانګو کلی کې د اوبو ډېر غټ ستونزه و. موږ سره هر ورځ لاس او ګریوان تین شوی دارې زه خدای مننه کوم پر ودان چې موږ تل ته د بوټین کې جوړ کړل چې هغه ته د وسولو په واسطه باندې وبره خېچو او زمونږ ټول ستونزې را پکړلې د بوټي د هټ ستونزې وا چې موږ دا غزې اتل وو په دا چې یونیسف موسی څه موده مخکې زمونږ په کلي کې د اوبو سیستم برابر کړی او زمونږ د کلي ټول خلک د دغې پروسې څخه ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و، ماشومان زنانه سپین ګیري ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې او قلم دسې راوړلې په شا باندې راوړلې.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمې 225 کورنۍ ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د څخلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د څخلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.